هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاسه نوری باشد. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړی مشه قدر منوریدون کو یو بل خبرونه پایل شو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو په بیا هم اوري چې پاکستان د افغانستان د هغه اقدام ملاتړ کړی چې لچینې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانانو په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کړې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اوربن به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړي په دې هیواد کې نافذ شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی یا ویلي دي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړې شي. اجرایه رئیس پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې د حکومت 2 تنه وزیران او 22 تنه سوداګر ملګري دي. ریاست د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر موافقې لاسلیک شي او د افغانستان د سولې پر هڅو به هم خبرې وشي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اجرایه رئیس په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ به بیرته کابل ته ستون شي. د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوي د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي. دا د اسلامي هیوادونو کنفرانس ده چې د پارلماني چارو په اړه پکې خبرې کېږي. 14 هیوادونه وربلل شوي او په ځانګړو کمیټو کې به پر ځینو قوانینو خبرې پکې وشي. ترکیه د اسلامي هیوادونو د کنفرانس مشري کوي. په همدې خاطر دا غونډه دلته جوړیږي. د ښاغلي جیهون په وینا د ولسي جرګې رئیس او ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر صدراعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لږ تر لږه 6 لکه کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په ننګرهار کې پرون د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو چې نن به هم دوام کوي. په د ننګرهار د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځ زون کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین شي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورد ځواکونو د دوشنبې په ورځ وویل چې 200 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالې پشا کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت ویان پیتر کوک د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې په یوې خبري غونډه کې وویل
This fight is taking place with Iraqis firmly in the lead, including thousands of Iraqi army.
دغه جګړه د اسلامي دولت سخدريزي دلیل واکمنی د پسلګونو زربي ګنا عراقیانو د آزادولو لپاره د دغه جګړه د پزورګونو عراقي پوزي پرسونل د تروريزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقي کورنۍ لخوا مختوړل کیږي. کورد پیشمرګه او سنی قبایلی ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دوی ملاتړ کوي، ورته مشوره ورکوي، لوجستیکي ملاتړ کوي او په استخباراتو او د دقیق هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته کوي. موصول چې د عراق دوهم ستر ښار دی، په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. دغه ښار د آزادولو لپاره روان عملیات له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونه په 2011 میلادي کال له عراق ووتل تر ټولو ستر عملیات بلل شوي. دغه عملیات د شاوخوا څلور زره کرد پیشمرګه ځواکونو په ګډون له 15 زرو زیات ځواکونه مخته وړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسیې هوایي حملې په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې د حملې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. دغو وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او متحدانو یې په ځانګړي ډول روسیې په حلب کې هوایي حملو ته په بېساري ډول زور ورکړی دی. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په عمدي ډول پر روغتونو، طبي کارکوونکو، ښوونځیو او بنیادي تاسیساتو بیرلي او کلاستر بمونه غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. برتانیا او فرانسې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په شدت د روسیې او سوریې د رژیم غندنه وکړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل په حلب کې به بمباري د بشریت لپاره شرم دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی څرګنده کړه چې په سوریه کې د عملیاتو له امله پر روسیه د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشار الاسد رژیم پر ضد اقدامات ممکن دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 22 ساعته اوربن به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل دغه اوربن به نن په سیمه ییز وخت له نیمې شپې نافذ شي او په ټینګېدو سره به بشري مرستې د هیواد هغو مرکزونو ته ورسول شي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن د نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې دغه اوربن له دې زیات وغځول شي. د یمن د جلاوطن حکومت ولسمشر عبدالربو منصور هادی تاسو ته ډیره برخه حوسی یاغي ملیشو محاصره کړی د بشری مرستو رسولو لپاره د لاسرسي غوښتنه کړې و. حوسی ملیشه چې ایران ملاتړ کوي او د یمن د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار دي د یمن پر شمالي ډیرو برخو کنټرول لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په جګړو کې به د 3800 ملکانو په ګډون شاوخوا 1000 کسان وژل شوي وي. په جرمنی کې د باسف په نوم د کیمیاوي موادو د شرکت په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 6 تنه زخمیان شوي. د چاودنې په سیمه کې 2 کارګر ورک دي. باسف په نړۍ کې د کیمیاوي موادو تر ټولو ستر شرکت بلل کیږي. دا چاودنه د راینسن په غاړه د باسف شرکت په یوې بیړۍ کې شوې. په دې ځای کې په عمومي ډول له بیړیو مایع طبیعي ګاز او داسې مواد چې اور اخیستلی شي کته کیږي او د تولید مرکزونو ته لیږدول کیږي. او د امریکای یو خصوصي شرکت نړیوال فضایي اډې ته یو توغندی وتوغاوه. دغه توغندی چې دغه اډې ته خوراکي مواد او وسایل ځان سره لیږدوي 2 کال وروسته له هغې توغول کیږي چې یوې چاودنې دغه شرکت توغندی وتوغولو دستګاه ویجاړه کړه. دغه توغندی له معمول خلاف د ویرجینیا د ایالت له یوې ساحلي سیمې توغول شوی دی. ناسا تر اوسه د توغندیو او فضایي بیړیو د توغولو لپاره د فلوریدا له تاسیساتو کار اخیستی دی. د ATK انترس توغندی چې ماشین روسی دی 15,000 پاونډ مواد به په 6 ورځو کې دغه فضایي اډې ته ولیږدوي. په دې وخت کې نوي فضانوردان هم دې اډې ته رسیږي. د امریکا فضایي ادارې ناسا هڅې زیاتې کړي چې خصوصي کمپنۍ دغه اډې ته مواد ولیږدوي او یو شمېر کمپنیو هم د تورستانو د لیږدولو لپاره د فضایي بیړیو په جوړولو کار پیل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان، پاکستان او د چین د اړیکو په اړه هم یو راپور لرو. پاکستان د افغانستان د هغې اقدام ملاتړ کړی چې له چین یې غوښتي دي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې دا هیواد شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چې چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت سروان نور جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې.
په دې باندې پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده. په دې موضوع کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته او هم مرکزي آسیا ته ورسول شي، او همدارنګه علاقمند دی چې که چېرته دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې خصوصا د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغېزې ولري، نو دغسې ورور ته چې متحاضر دی او علاقمند دی.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. شاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال موبایل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان پشان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتي تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریدور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړني اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کړي. په لهذا داسې یو پروژه ده چې د افغانستان وصلول د دې لارې هم د پاکستان په ګټه هم د افغانستان په ګټه دي.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستانی وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته، د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او مخکې دې چې ازادي راډیوي مجله در تخپره کړو، فریبا زهر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د رول پر څرنګوالي تبصرې کړې دي. واشنگټن پوسټ په یوې مقاله کې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې پر شوراب کم د طالبانو برید ته اشاره کړې چې د لیکوال په خبره سیمه ییز پولیس د مغلوبېدو په حال کې و چې د افغان چارواکو لخوا د هوایي مرستې غږ وسو. ورځپاڼه لیکي په یو ساعت کې د امریکا په وسلو سنبال بې پیلوټ الوتکه د هلمند پر اسمان راښکاره شوه. لیکوال زیاتوي امریکایي قومندان او ځواکونه نه پوهېدل چې هغه کسان چې په مځکه کې ښکاري وسلوال طالبان دي که افغان سرتېري. ځکه د لیکوال په خبره د قومندان لخوا امر وسو چې دغو کسانو ته څیرمه یو ځای په نښه کړي چې یاغیان پوسي چې امریکایان را ورسېدل. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د اکتوبر د درېمې نیټې دغه پیښه یو له هغو بېلګو ده چې په ټول افغانستان کې پیښېږي. په مقاله کې راغلي تر یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول راتلونکي هغه څه دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاینونو او بحثونو کې ډېر پام نه دی ورته سوی. خو لیکوال د امریکا د ملي امنیت مطالعاتو د مرکز یو غړي له قول لیکي چې د امریکا نوې ادارې ته باید یوه داسې ستراتیژي په لاس ورکړل سي چې وښيي په تدریج سره بایلل نور بس دي. د طالبانو د اصلي ټاټوبي او د افغانستان د هیروینو د تجارت یو مرکز په توګه هلمند په دغه مقاله کې د جګړې یو داسې ډګر یاد سوی چې پیښې پکې په سمبولیک او خونړي ډول دوام لري. واشنگټن پوسټ وایي په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عملیاتو سره سره چې د افغانستان د جګړې تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کېږي، خو بیا هم پوځي راپورونه اټکل کوي چې د هلمند ولایت 50% د طالبانو په لاس کې دی. یو امریکایي مشاور په یوه وینا کې ویلي چې موږ د ګولۍ پر یوه زخم تړلی بنداش ته ورته یو. واشنگټن اگزامینر بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې نوم یې دی هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان په خپل حال پرېښودل سي. نشریه د هغه وړاندیز یادونه کړې چې په دې وروستیو کې د متخصصینو د یوې ډلې لخوا له افغانستان سره د دوامدار مشارکت په اړه وړاندیز او افغانستان په یو پراخ منځني ختیځ کې د توندلارو د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې یوه کلیدي جبهه وبلله. په دې ډله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخواني قومندانان جنرال ستینلی مکریستل او ډیوید پیټرایس شامل دي. واشنگټن اگزامینر د دغې ډلې له قوله ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه سي نو اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي څو په سیمه کې ثبات ډاډمن سي. واشنگتن اگزامینر زیاتوي دا ښکارا د هغه چارواکي چې تخصص یې د امریکا له اوسنۍ ستراتیژي سره تړلی دی په سختي خپل ناکامي مني، خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ښه دلیل نشته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
سندرغړی شوکت عزیز شوکت د خپلو نری فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی، مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پاراډاکس څه ته وایي، شاعرانې څنګه ایجادولی شي او څه ادبي ارزښت لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په 1416 کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو 1416 کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي یوه میاشته کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په 3 1416 شواک ګردې څېړه یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له 12 ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیک چاپ شو. دغه ناول چې مومند خپرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه یې د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اته میاشتې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړې او په لیکلو کې یې د استاد عبدالرؤف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه سیمې اوسیدونکی دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه وانه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومند مرکه کړې ده. دا ورې دلو بلنه در کوم.
خبره ده موسیقي وکړه نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغه کې موسیقي خو وزیرستان کې بخیله منځ لاړه، خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې و. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د ونه د سیمې نه کوم سندرغاړې لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ لاري، او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
دغه تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړ نه و، یاداسې سګنو چوندره خلکو ته وړاندې کړو. آیا تاسو د وانه د سیمې نه لمړنۍ سندرغاړې چې د میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمون کې د وانه کومه سیمه ده هغه نه تر اوسه پورې کوم تاریخ ته ډیر په شال اټ شو اس کوم سندرغاړې نه درغلي. نو بس دا برید لمامت شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ لپاره.
د موسیقۍ ډګر ته تاسو کله راغلی؟ آیا استاد هنر سره مینه وا سلام له علت سوج موسیقۍ شروع کړ؟ دی وجه سوا استاد خپل مینه وا د پښتنو سندرغاړو چې تاسو دل دینه تاسو متاثر شوی وي سوجو؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وا او وی به هم بل حالات هم داسي و خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه. خو زما حل د سیمه کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ د پاره کنه. نو ما کوشش و خلکو د خو به امدا سینه شول ویلای ما ویل دا د سیمه کې موسیقۍ ژوندې وساتو کنه. او بس نور حالات یو مینه دا ټول چې سره یوشي نو انسان تر و بریدا رسوی.
تو شاعرو میں شاعری سره سره د هنر د موسیقي ډګر ته هم راوتلی، دا څه وجه وه چې تاسو لومړی شاعری ته مخه کړه او بیا د هغې وروسته تاسو موسیقي ته مخه کړه؟
د شاعری وجه خو که وایې که نه، ما ته خپله هم پته نه لګي چې څه وجه وه ولې مې شعر ولیکلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي، دې حالاتو زمونږ په شعر کې بدلون راوست. مونږ ډېر څه محسوس کړل، ډېر دردونه، او سیمه ورانه شوه، کورونه وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلي زمونږ په سیمه باندې. او پاتې شوه د موسیقۍ خبره، زه به ډېر مخکې راغلی، خو هغه وجه دا وه د مخکې در نه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي که نه چې مونږ راغلي وای که نه. خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی که نه، خو د خپلې مخې شوم. نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په مالی او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریځۍ یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تیره شوه چې هغه ټول پښتانه او ځپل ډېر خلک بې کوره کړل، کور په لر بر کې دغه حالات روان دي. نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي، دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې ساغیز نه پرېوځي، ته کولی شي ډاډه په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي وکړې، په حجرو کې موسیقي وکړې، خلک راوغواړي کم چې ستا زړه غواړي هغه سې هغه وکړي، که نه د سخت دریځۍ
وضاحت وکړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه جوړول، خو هغه سې کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي دپاره، هغه خدمت نشي کېدای که نه لکه کوم چې په نوره سیمه کې کېږي. او دا به ووایم چې
وجه دا خدمت نشي کېدای، ته خو دغه د سیمې سندرغاړی شاعر، ته ولې هلته دا خدمت نشي کولای؟ څه مسله ده؟
نو خو تاسو خو پوهېږئ کنه چې کوم حالات روان دي هلته، د کوم وخت نه روان دي کنه. نو هلته موسیقي دپاره خدمت کول زما دپاره ډېر مشکل کار دی، د هر چا دپاره مشکل دی.
د پښتو موسیقۍ ډګر ته راتلو نه مخکې آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کوم سندرغاړو نه متاثره وې؟
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه یم چې څوک پښتو وایي که نه، هغه نه متاثر یم. خو بیا به زه دا ووایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم، نو کوشش کوم خانخه سندره ووایم.
ستاسو موسیقی آیا هغه په خپل سیمه ییز لهجه کې کوي که نه کوشش کوي چې داسې یو عامیانه لهجه استعمال کړي چې په لر او بر پښتنو ټول پرې پوه شي؟
کوشش مې دغه دی چې زه عامیانه ژبه کې سندرې ووایم، ووایم لګیا یم که نه. خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده، هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده، دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري، نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو.
نو د صحیح لري چې په روان سو کلونو کې به آیا په وزیرستانونو کې تاسو دا وینئ چې دغه په راتلونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلسونه وکړئ یا تړونه وکړئ، ځوانان راشي تاسو ته کینی ټنګ ټکور شي؟ آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي، ماحول به سازگار شي ستاسو د موسیقۍ لپاره؟
زه وایم او ولې نه، مونږ پښتانه دي، دغه سیمه پښتانه ده کنه، موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډېر یاد شوق لري زمون خلک. خو وخت به انتظار یو وخت بلګي، ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي. الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي، زمونږ نه هیلي هېڅکله نه یو او راځي به انشاءالله. اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې، او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې. کوم پیغام خلکو ته ورکوي؟
امن ته اړتیا لرو، امن پیغام کوشش کوو، او نور هم ډېر د تعلیم دپاره هم مونږ کوشش کوو. اوس مې د ماشومانو دپاره یوه ترانه باندې کار کړی و، خو چې کوم بنیادي سیز دی هغه امن دی. مونږ امن ته اړتیا لرو، نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو. ماشومانو دپاره ترانه یو شعار غوندې و که نه، بابا ما سکول ته بوځه. نو هغه د قسم وه چې زه الب زده کوم، مو داس ماحول ته بوځه، ادی بسته مې روکه، بابا ما سکول ته بوځه.
چیز علی بزکاس محل تبزا، چیز علی بزکاس محل تبزا، ادی پست میں رکا، ادی پست میں رکا، بابا مسکل تبزا. Jesus.
شاعر او لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي. 2 میاشتې لمخه کابل ته راغلی وو. راځئ وابرو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، د خپل نظم او د شعر په اړه راته لنډ معلومات راکړي، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولې زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی راکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په هکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستونکی لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغې کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یوه بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلی، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستانه مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډېری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلکو، د یو سیستم باندې لپاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول ښکلاوې د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتلې، او د راتلونکي ټولنې ژوند به مو انځورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه وم یا به نه وم. یو وخت استاد غزنفر راته یوه خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم چې په کومه ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوږو زموږ د کلي یا نه پوهېږم د څه شی په خپلو سړو اوږو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې دخیل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پوره په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکرات څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نورې نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډېر بلا خلک دي، ډېر شعرونه یې د ډېر د نورې نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلي دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نوره هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې، روسي ادبیاتو څه په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا چې زما شعر د روسی شعري تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي داسې نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعې سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او موږ لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر، د فرهنګ، د ټولنې دپاره ویل کیږي، نه د ځان دپاره. یا خصوصا دغه د قافیو په پلومو کې، د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمونږ چې نشي کولای له یوې خاصې احاطې څخه ځان وباسي او غواړي یوازې امدا غزل ته مخو کی دوی سخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي ولی فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرانسې یو بل مهمه مسله ته خو پروسیا کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره، د روسیې د ادبیاتو سره آشنایي، هلته ور سره ادبیات به مطالعه کې. د افغانستان د ادبیات البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنۍ رنګ او همدارنګه د روسیې ادبیاتو اوسنۍ رنګ څنګه ارزوي؟ که داسې د پرتلنې په سترګه ورته وګوري څه ډول نتیجه به تاسې واخلئ؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پانګواله ژبه ده. په دې ژبه کې پوشکین زیږیدلی، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدلی دی، په دې ژبه کې داستایوفسکی زیږیدلی او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدلی دی، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولوخوفه پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه پوهېږم کار به څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلی دي هغه نازک خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازک خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسالې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګه ډیره ژورتیا لري. او زمونږ شعر که د خپلو څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شیدا دی، حمید مومن دی، دا کسان یوې خوا ته پرېږدو، په روسیه کې دغسې کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا دپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هره ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویې دپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسالې ته توجه کړی ده او دې ته اهمیت ورکوي. هره ژبه په خپل ذات کې، په خپل حوزه کې د اهمیت وړ دی. د پښتو ژبه په خپله حوزه کې او روسي ژبه په خپله حوزه کې، ولی مقایسه کول د دوی لږ ګران کار دی. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقۍ درلودل، په ډیرو ژبو کې موسیقي نشته ولی په پښتو کې او په روسي ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقۍ یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وایي، پښتو نه روسي ته ژباړلې په هغه ترجمه یې وایي، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته په اوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکر یې افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسي لیکوال واوري، د هغوی هغه تاثرات څه وي؟ داسې کله درسره شریک شوي دي؟
ډېر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وه، که څوک روسیې ته تللي وو که سندرې ویل، یوه سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوره عالمه، او نره یې غاړه ده وګوره عالمه. کوم روسي له افغان نه پوښتنه کړې چې دا سندرغاړی څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دی د یوه اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر یې کړی، که نه چې دا جلۍ هلته ختلې دی، دا نارینه هلته ختلې او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا په بام باندې ولاړه ده غاړه یې نه دی. نو روسي فکر کړی وایي چې دا نو په دې پنځه ویشت منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلې ده، که نه د دې خبرو نه چې تیر شو. روسان په موږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادیې رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادیې، څو څو ځله دوی ویلي دي چې که مونږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زمونږ زړونه له تاسو سره تړي. دا موږ ته جالبه خبره وه. مسلم اندغه تاثیرات سره یو بل باندې
لرو. ډیر مننه.
خواهش کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پژوند کې ډیر شي انداسې وی چې کوو غواړو هغه ولرو، مجبوری گو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو، خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالات لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وږمه جبارخیل راغلی او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس. ونه وو یو پاچا وو. د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په ګرده دنیا یې نه بدلاوه. خو شهزاده به همیشه غمجن. کرای ورځې یې له کړکۍ څخه خالي اسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی یې ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهېږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کېدای شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دي تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان را غونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ښه ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډېر فکر وکړ، ډېر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د سوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل، د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ خو ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو می صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورکشه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تیر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا داسي او له ژونده خوشحاله دی. خبر را وړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلي او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراري ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ور واستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله. تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ. سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې یې د سندرو غږ واورېد. یو چا سروکي ویل. پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچه پا آواز پسی لار ده انگرو یو باخت ورقی خوری یو زلمی ولید چی سندری ویلی او شاخه بوری کولا. زلمی ویل علا حضرت پا خیر راقلی کاشکی متاسی وقت تشریف را وڑی وی چی انگرو خوبه. پاچه ورطا ویل خیر کسی آیا خواری چی پای تخت دی بوزم تب از ما اندی والی. زلمی زواب برکر صاحب قربان دشم زد سنگوارم زد اخبال حال ده پاپ پا مقام نبتلوم. پاچه ورطا ویل ولی ستاغون دیخ کل زلمی بحلتا. خو زلمی پا بی سبری ویل نه زنور پا جند که تردی زیاد سنگوارم. پاچه تا پزلکی ورطیر شو چی آخر مخوشالا کسوم نو ورطایی ویل زلمی از ما یو کارده حق برات وکلی. زلمی ورطا ویل علا حضرت پا دوار استرگو از ما دوست که هر امر خدمت بی ولی نم. پاچا ورطا ببیل لک صبر وکرا. پاچا چه لدی رو خواهی بی صبر شوه و زلمه پری خود دبانده راو بود. بخبل ملک رو پسی آواز وکر ورناری کدی هی را پسی راشی از ما زوی بچ شو زوی می بچ شو هی او چه خواهی راغلن پاچا زلمه تا ودارول. پاچا شروع وکرا زلمه زبا هر حقا چه وکرم چی ستا پا کار دی خود تیماتا راکڑا. زلمی وویل صاحبه چه خواڑی. پاچا وویل از مازوی مرگی حاله ده ایوازی تیش غوره لشی ایوازی تی دل تراشا. او پاچا ور توپ کلل ده غد چپنی پلری کولوی شروع بکڑا خونا چاپا وچ ودارید لسونهی لکشل شوی چوی ساڑا ساڑا را وزاری دل خوشالا ساڑی کمیس ندرلو.
په نویو ادبی بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته را اړوم. ډاکټر صاحب یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستئ چې څه مفهوم لري څنګه جوړښت لري څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده. زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خود پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. مونږ په پخوانی بدی او بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوه متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي مونږ وایو چې دا دوه سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده پار شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیری او دعا دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غاړه غړې شوي وي چې د یو بل مفهومې دفع کړې نه وي بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب د دې مثال به مو وایاستئ چې ځوانان پرې باندې پوه شي چې څه رقم یو حالت دی.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی لکه د سلو ناو سپین مخونه سره لاسونه د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یوه مڼه جوړه ده. پاراډاکس دغه مڼې دی چې د اوښکو او مسکا د خمیر نه جوړه ده. اوښکې او مسکا سره ضد دي او دغه ازداد داسې سره یو ځای کېږي چې د دوی د خمیر نه یوه مڼې جوړیږي او همدغه مڼې پاراډاکس دی.
د دو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو درېیم شی رامنځته کړي.
بالکل په تضاد یا تباق کې دوه متضاد مفهومونه دی یو بل په وړاندې ولاړ دي خو په پراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریمه معنا زیږوي. مثلا سایل سی وایي ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم ستا د خپل حسن قسم می جان ویښ مې نه کړي. دلته د دې لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سوړوالی رادوي او لمبی تودوالی رادوي تودوالی او سوړوالی سره ځي دي. خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکي دی او سیوری د یخنۍ او سوړوالی حالت رادوي. خو شاعر وایي نه دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړي زړه یخوالی مومي او هغه د حسن لمبه ده. استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري کمی په خوله ورته وینا نه راځي نه دی راځي. دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشۍ شور د خاموشۍ چیغې دا پاراډاکس دی. غوغا او سکوت سره ضد دی خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا داسې سره غړ غړې شوي چې یو دریم مفهوم یې زګولی. مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د یوې بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوو متضادو کې یو صفت وي یو مفصوف وي کله یو مضاف یو مضاف الیه وي د زد اړیکه نه لري. مثلا کله چې موږ وایو چې دا به لا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی.
یو ایکو را یاد اسو د جاپانیانو وای هدیرې ته ولاړم خاموشۍ چغې وهل.
بالکل د خاموشۍ چغې ویل معنا ده چې خاموشي دومره ډیره وه. مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چیغې چې دي خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده. په دې حساب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي. یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېرې ژورې مشاهدې نه راځېږي. فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد دي اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوري یا واور باندې بیا سړی سوځوي. په واور باندې سوځېدلي خلک به تاسې لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټډ ورته وایو په واور باندې سوي هغه سوي چې په واور باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. دا د ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغو ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی. مثلا کروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لاندې زلمی جنگ خوړلي د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډیروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې هره پدیده په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوښتل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پیشنه. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی یا یوه پدیده د خپل متضادې پدیدې دویم رنګ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ او تاسې د پدیدو د سره تکراري اړیکې لرو. تکراري اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو د خوشحالۍ په وخت کې خاندو د غم په وخت کې ژاړو. اور ګرم دی اوبه یخې دي یخ سوړ دی دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي په اور کې یخنی پیدا کړي په غم کې سرور پیدا کی او په سرور کې غم پیدا کی په خاموشۍ کې چیغي پیدا کی په چیغو کې خاموشي پیدا کی ان خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ یې توقع نه لرو دا حیرانوونکی وي او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ او تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی ژوند دغسې دی خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې هم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوچ کې مخامخ کیږو او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم د ژوندون د بړي پیټی مې په سر دی. اوس د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرزی دي خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوبو بار وي دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي خو که کله خپله دای د جنازې غونتې شي پیټې شي نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پراډاکسي حالت کې دی. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو په وینو سره دې ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه روح او جنازه یعنی روح د ژوند شاید او جنازه د مرګ تصور راکوي د دواړو سره یو ځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی دومره درود شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوی خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري کله کله یې صفت او موصوف وي او کله کله ممکن د اضافت اړیکې ولري یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي د اضافت اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه په دې کې هم د اضافت اړیکه دی خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هېڅ شی نشته. یعنې که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده یعنی هیڅ نشته پکې د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسې مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللې وم خاموشۍ چیغې وهلې دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی خاموشي او چیغې سره ضد دي خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و دلته چیغې خاموشي تقویه کوي بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه ځینې شیان نه اندازه کېږي. موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی یا تشوالی موږ وایي څومره تشه ده که نه که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالي نه ډکه ده او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده او په اوج کې ښیو موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دو سره مخامخ کوي په دې دو سره زموږ اړیکې ناشنا کوي بیرته نوې کوي. موږ او تاسې د اواز اورو اور ته لاسونه تودو یخ سوړ دی او ځینې په دې خپل فزیکی ځانګړنې لري خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته د ژور مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کی چې اگر ناشنا وي حتی د هغې پدیدې ضد وي او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کیږي. او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لږ رولنډ شوي وي په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي. خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه لایوی خور په تشبیهی او مجازی تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کی، او په خانه داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونشي. خو که په خانه د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو مور د لتشوالی ډکواله یا لډکوالی تشوالی دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي، اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو، خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دو سترو کې لمبېږي، خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې دا خپله پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دو سترو کې لمبېږي. دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، هغه دا دی چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، پخه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی. یعنی شاعر هم پخه پر ځای دی، هم په دې پخه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصرع ده چې نقطه هم نازی روانی میکند، او د دې معلومیږي چې دا پاراډاکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی د متضاد حالت ځانګړنې پکې پیدا شوی. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی ادبپوهنه کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي، خو که خپله شاعري کلاسیک شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پاراډاکسونو د ډېر ښکلو پاراډاکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع شاعران وغواړي پاراډاکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي؟
پاراډاکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا ده چې کله چې شاعران د ازداد او نهایی شکل ته پام وکړي، مثلا ما مخکې یو مثال ورکو د واورې د سوځولو، د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي د اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچ وړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې د سردمهري ورسوه اخر به مینه شي، یعنې د سردمهري نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور، او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې درېیمه منوځي کوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یو ځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي، به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
I'm not afraid. دولن سے چرتا زخمی پکے داستا.